پیښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو کوو. سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې سر لننه بیرته پرانستل شوي. په اسلام آباد کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅ فعالانو نن پر لت ختم کړ او اسرائیلي پوځ ویلي په غزه کې په یو حمله کې یې 21 سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان نن له افغانستان سره د تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاڅو او انګور اډې پر لارو یو بار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. په تورخم کې د پاکستانی ګمرک یا کسٹمز او چرواکي د نوم یې نخ پرول په شرط نن مشال لوته ویل چې دا دروازه سهار 10 بجې پرانستل شوې او تجارت پرې روان شوې ده. بلخو د شمالي وزستان د سبزیو او میوو د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی عبد الله خان نن مشال لوته ویل د پاکستان او افغانستان حکومتي چرواکي د ډرایورانو لپاره د سفري اسنادو ترلاسه کولو چارې باید آسان کړي.
نن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومتونه مې دا غوښتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورت وځه دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي.
پاکستان د جنوري پر 14 مال افغانستان سره د تجارتی لارو د ترلو پریکړه کړې و او هیڅ افغان ډرایور ته اجازه نه ورکول چې پرته له پاسپورت او ویزه پاکستان ته داخل شي. په جواب کې د افغانستان طالب واکمنانو د پاکستاني ډرایورانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولیو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو پر لټ نن پایته ورسید. د پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه ول پر دې او ملګرو فشار او چې خپل احتجاج ختم کړي او زیاتې کړي چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کوم چې د لادرکې بلوچستانو له کورونا سره د اسلام آباد د احتجاج پر مهال وشواله. د وړاندې د اسلام آباد پریس کلب انتظامی پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړو چې بلوچ پرلتوال لا غزه پاسوي ځکه چې په خبرې د بلوچستانو احتجاج پریس کلب ته مالی او امنیتی ستونزې جوړې کړي. ډاکټر مهرنګ بلوچ نن پر خپل اکسپانه ولیکل چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام د دوی لپاره دردونکی و. د نوموړي په مشرې بلوچ فعالانو چې زیاتره خځې او ماشومان ول د دسمبر 16 راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلت وهلې و غوښتنه کوله چې د پاکستان ریاستي ادارې دی په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وژنو لړۍ ودروي. د پاکستان حکومت او هم پوز دا تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې ورک بدل کیږي زیاتره له قانونه بلوچ وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي دراتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو او خبريالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل انتخابات به پر ټاکلې نیټه کېږي. سولنګي زیاته کړه انتخاباتي کمیشن په پوره توګه فعال دی او خلک باید انتخاباتو نه کېدو خبرونه جدي وانخلي. وفاقي وزیر دا راز ویل چې حکومت تر اوسه نه څلوېخت بهرنیو خبريالانو او څارونکو ته ویزې ورکړې دي او د ځینو نورو پر غو کار روان دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان سره سم دا هیواد عام انتخابات به د فبروري پر 8 نیټه کېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقوقو فعال مویزه صدیقي زر تر زر خوشي کړي. د ادارې ویلي د صدیقي روغتیايي وضعیت خنډ دی او طبي اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د سرګندونې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وڅیک ته په یو لیک کې کړي چې پرونی خبر کړ افغان طالبانو منیزه صدیقی د افغان مرمرو د کول لپاره د مبارزې په تور د 2023 کال د اکتوبر پر 9مه نیولې و. د پداسي حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورت کې وویل د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1400 سرغړاونو نیمایي غیل بنديانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي ډک چلند پاړه دي. خو د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما د رپورت ناسم بدل دي. او د اسرائیلو پوز نن وویل چې په غزه تلانګه کې په یو حمله کې یې 21 سرتیری وژل شوی دی. د پوز په وینا د برید د حماس دلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړې هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وتر هغره ډلې په توګه پیژني. د اسرائیلي پوز ویان ډینل هګاری ویلی پوځیانو یې د غزې په یوې مرکزی سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د دوو ودانیو د ړنګولو لپاره تیاری کوله چې د ټانک خواته یې ورباندې د لاسي بم حمله وشوه. د پوځ بیان سره سم د حملې په نتیجه کې په ودانۍ کې موجودو بارودی موادو چاودیدو له وجې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دې پیښه خپګان ښولې او ویلي دي چې د حماس خلاف تر بریا ترلاسه کولو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو او پروانه خبرونه کې اوریدونکو مونږه ستاسو لپاره پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل شوې لارې سرلرنه بیرته پرانستل شوې. د شمالي وزیرستان د سوداګرو یو استازي وایي د دواړو خواوو حکومتونه باید د تجارتي لارو لاریو ډرایورانو ته د سفري اسنادو ترلاسه کول باید اسانه کړي.
تاونو ډیرو کې لکه مزدوري نه وته پاسپورټونه ویزې نشته د تګ راتګ راته مشکل دی نه کور ته تلی شو نه کولی شو.
په اسلام آباد کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅانو نن خپل پرلت ختم کړ. په دغه اړه معلومات درکوو. د کوټې ځینې سیاستوال چې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي له حکومته د ځینو سیمو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
سکورټي په لاس د سریاب څخه ډینجر معلومي شي. ګورنمنت څخه موږ ته گزارش ده چې د باید اف سی راسي یا مطلب د آرمی ټایپ.
او د بر جنوبی وزیرستان د بدر خلک وایي هلته د ځنګلونو وهل روان دي او حکومت یې په غم کې نه ده. اولنی موضوع ترازو پاکستان نن د جنورای پر درویشتمه یو وار بیا افغانستان سره د تجارت لارې پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاتسو او انګور ډېر لارو سرلنن یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري او راشه درشه پیل شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم یې نخ پرول په شرط مشال وړي ته ویلي چې پرون په تورخم کې د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو غونډه کړې او پر دې صلاح شوې چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ورکړل شي چې خپل سفري اسناد برابر کړي. پاکستان د جنورۍ پر 14مه د تورخم پر دروازه او همدارنګ افغانستان ته پر نورو ترانزیټي لارو د وختو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي ول. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د تورخم دروازه د مال وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او دوه اړخیز تجارت پرې بحال شو. دوی ویل چې پرون یې په تورخم کې د یوې ګاډې غونډې په مهال واکمنو افغان طالبانو ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ جوړولو او په دې د پاکستان ویزې لګولو موده تر مارچ یو دیرشمې نیټې پورې ورته وغځوله او د اپریل لومړۍ نیټې نه به پرې بیا دا شرط لازمي کیږي. خواوشا تیرو لسو ورځو راهیسې د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د دغې ګاډو ډرورانو نن مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
نو احسان الله اوتمنځ د ګردي خصوصي دونکي خوشحالي کو بده ما چې کارم ته روان شو. تا نو ډیرو کې لکه مزدوري نه وته مشکل ډیر زیات یو پاسپورټونه ویزې نشته د تګ راتګ راته مشکل دی نه کور ته تلی شو نه کولی شو. او بل خبر ده چې دواړو هیوادونو دا کړل په کار دي چې سم پوره خاطر سره ولیکي چې بیا به ګیټ نه بند.
زه شین اکبر یم د غوړی مرچولی کروچې نه. موږ ډېر زیات خوشحالي ځکه چې ډېر د سوم اورېدو د دولس ورځې موږ دلته ویلوړ یو. نو ډېر زیات خوشحالي ډېر سهولات چورته خلکو ته ډېر تکلیف وو ځکه چې مالټا یو شی بل شی خو وګرځېده خو نور داسې لوی شو یو شی بل شی دا ډېر زیات ویلوړو. موږ چې سهولات له جوړ شي زم یو داسې خبر وشي چې بس ډرایورونه پر ډېر غټ تکلیف ته یې والم یو ګېټ کې ترتیب له جوړ کې ځربونه کوي سهولات له جوړ شي.
په پېښور افغان کنسلیټ کې یوه ذمهوار تن شاهد الله نن د جنوري په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې پرون د پاکستان ځینې سرکاري ادارو چارواکو او سوداګرو دلته د دوی مشرانو سره لیده کاته کړي او واکمنو افغان طالبانو هم ورته باور ورکړ چې په تورخم کې به خپل لوري ته تجارتي هلې ځلې بحال کړي.
او بالکل سو مقامات راغلي وو پاکستاني مقام مخدس خبره کړې ده چې یو دشتم مارش پورې به خلاصې یو دشتم مارش به دننه ډرایوران او مطلب کم کسان کلندر یې غوښتل چې د پاسپورت او د ویزې غم کوي. البته موږ د سړي کارتونو تقاضا وکړو د بیا ورکم طریقه پروسیجر جوړ شي چې به غیر د ویزې خو دغه سم مسایل دي چې دوه مشه درې مشه کې ناراضي همدغه سم مسایل روان دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه افغان ډرایورانو نه په تورخم کې د پاسپورت او ویزې غوښتنه وکړه او چې کومو ډرایورانو سره پاسپورت او ویزه نه وو نو دا غوی ډک ګاډی رایسار کړل. د دې په عکس العمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت وتړل. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې چاته بغیر پاسپورت او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. افغان ډرایورانو او ناروغانو ته څه مودې لپاره د بغیر پاسپورت او ویزې په دې دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو وستره دا سهولت اخیستل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو اوریدل چې پاکستان نن له افغانستان سره د زیارت لارې بیرته پرانستې. په دې کې د شمالي وزیرستان د غلام خان لاره هم شامله ده. داغه سیمې سوداګر وایي د لارو بندېدو له کبله تاوانونه ګاللې دي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې سوداګرو پر مخ د لارو تړلو پر ځای هغوی ته اسانتیاوي پیدا کړي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1300 ورځو نه په پاک افغان پوله تړل شوی تجارت نن سهار نه بیرته پیل شوی چې دواړه لوري تاجران ورته خوشاله دي. د افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کوونکي تاجران وایي چې د بندرونو تړل کې دوه پسې ډېر توانونه وشول. غوښتنې کړي چې دغه تجارت کې خنډونه نه بلکې راتلونکي کې نورې اسانتیاوې پیدا شي. د افغانستان سره په بندرونو تجارت وروسته لا هغې تړل شوی وو چې پاکستان حکومت افغانستان نه مال راوړونکو ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی وو. د تاجرانو په وینا د هغې پرېکړې پس افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان لوري نه مال وړونکو ګاډو ته اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تجارت په بیرته پیلېدو خوشاله دي خو غوښتنه کړي چې دغه تجارت کې په وار وار خنډونه نور جوړ نشي بلکه ورتا سانتیاوی پیدا شي.
زه 13 فبرزنا ترخم غلام خان غون بارډر باندوی ونن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومت نه مش دا غشتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورت وځه په هغه باندې دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي بارډر کولاو وی او دی دا قانوني والدا سلیار وتا وبوسی ودا سه وخت ور کړل شي چې باکیا نره مزید مش داتا ونی نه ونه شي تجارون ډیر سخت او نشولم خاص کر د سبزی میوه ولا هر شای چې کی ما دکان خراب شول ورسته شول.
د غلام خان بندر سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان میسود مشال ریډیو ته وویل چې د بندرونو تړلو سره په وار وار لستونزو او توانونو سره مخ کیږي. غوښتنه کړي چې مستقل تجارت دوامدار وي په بندرونو د دواړو هیوادونو تجارتیانو ته اسانتیاوي پیدا کړي.
د تاجرونو خاص کر د سبزی د میوې تاجرونو چې کوم نقصان وشه د برداشت نه بهر دی نو موږ دوه سره حکومتونه ته افغانستان او د پاکستان ته دا درخواست دی چې په منځ اختلافات چې کوم دي عدد خبرې د لارې حل کوي آئنده د پوره د بډر نه بندوي د عام ولس ته عام عوام ته غریب خل ته تاجرونو ته
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت د مارچ 1.5 پورې په تورخم غلام خان خرلسه او انګور اډا افغانستان سره تجارت بحال کړ. د 1.5 مارچ نه پس به د تجارت کوونکي ډرایورانو د پاسپورټ ویزې شرط بیا کتلی شي. اوس مهال به تجارت دوامدار وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مال وړونکي ګاډي نن سهار د 9 بجې نه روان شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په اسلام آباد کې چې له تیرو 2 میاشتو راسې بلوڅ فعالانو کم احتجاجي پرلت پیل کړی و، د پریس کلب مخې ته هغه دغه پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوڅ نن په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې هغه دوی ختم کړل. په دغه اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک مونږ ته نن غرمه د 12 بجو په خبرونه کې اسلام مومن ته دا معلومات ورکړل.
خوی پخپل باندې دغه احتجاج د ختمولو د احتجاج کو نه د ختم کړي، البته په اسلام آباد کې د پرلت ختمولو اعلان یو کو. د دې پرلت مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او په هغه کې دغه اعلان وکړو. خو داسې ویل چې دا زمونږ د تحریک یو مرحله وا چې هغه ختم شو، مونږ د بلې مرحلې د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی په تحریک د دوی په حساب سره 3 مرحله وا، د 3 مرحله د ختمولو او د 5 مرحله د پیل کولو اعلان یو کړو. او د پریس کلب نه د مخنه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلیدل پرون رسې، هغه خط چې لیکل چې شوی وو پولیسو ته، هغه د پریس کلب او د دارانو نو کړی، هغه پریس کلب یو ملازم مینه تنخدار نو کړ، هغه خط لیکلی وو. په هغه باندې بیا د عامل صحافیان چې کوم دي ژورنالیستان او ډېر احتجاج هم وکړو او بیا د شپې یو میټینګ هم پرې وشو. میټینګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چې د مونږ بیرته اخلو. پولیس ته وایي چې مونږ ته ځای نشته، د طرف سیکورټۍ لپاره مونږ لیکل کړی وو. نور مونږ دوی ته داسې نه دي شوي پریس کلب صرف د صحافیانو لپاره دی، او د دې بلوس پرلت چې کم ګډونوالو دوی ته باقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي اسانتیاوې د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې مسکلې، چای به یې هم مسکلې. هلته هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسه دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغسې وشول هغسې وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې مونږ خپل 2 میاشتې پرلت وکړو او سمه چې کول غوښتل هغه مو وکړل. په البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دې څه شرایط یې ورته ایښي وي. دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نوم یې دا ورکړو چې مونږ یو بله مرحله پیل کوو.
بله مرحله هغه څه ده دوی څه وایي چې مونږ به څه کوو؟
دوی وایي چې مونږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس پنیسو، ټولنیزې رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو او د خپل تحریک د غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 20 جنوري باندې په کوټه کې د جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن انتخاباتو ورځې دي، داسې د جلسې د کامیابۍ په اړه هم لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم ما پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. خو دوی ویل چې دا زموږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمېږي نه. دا به بېلې بېلې مرحلې راځي. کله به مونږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به چلته کوو، د ټولنیزې رسنۍ کاروو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اورئ شئ.
د خیبر پختونخوا د برج نو بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کندی غره کې په ځنګل اور لګیدلې او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه قیمتي ونې وهل کیږي. خو دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه ځنګلاتو محکمې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګلونو د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزستان چارواکي په ځنګل د اور لګیدو پیښه تاییدوي، خو وایي پراخ زیان یې نه دی اړولې. دوی البته دا نه مني چې ګواکې په پراخه توګه د هلته د ځنګلونو وهل روان وي او دوی دې پر سترګې پټې کړي وي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوېزولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسیدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخشه د میته د کونډه غره چکیما علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زه یو پنا پات یې بیا د یور مر شخ پل پخ پلا د برنر سه هم بیا په دغه علاقه شه یور لاګه د لای دی چونګه کونډه غر ستر غر دی پداشه د شبالوت ونه دی یعنی چړې دو پښه سارا شوان دی ګورګورا دو انتهایی کې ماتي ځنګل دی برنه چکیم یور لاګه د لای و دا هم پخ پل پخ پلا مر شوای دی د حکومتي چارواکي مش سره دا څنګه شته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی. د
سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه دوا اوسیدین کی پخپلا سیمک شه د قیمتی ونو کټای په باراک شه ویایي.
عبدالرحیم خبره کاو بد چکیم جنگلا تای دغه ډرا زیتا کټای راونه دلکا د شریه نه ونتا لارې مانی پورا سله ورغه پورا د جنگلا کټای راونه دو پویا تا چونه کیمه دی ا تړې ورتای ای او ناشکار ورتای ای بدر علاقہ ډېر خلتا پاتا د چ دډ را سخت افشلی چ دغه ناشتر تړې پوا جاتا را افشلی
زو مال قسمت الله یو د ودی بدر مالا کی ما چ د جنگلا کټای راونه دو ناشکار دای بلا تیڑے دوں دغه کټای په ډرا زیو تعداد باندې راونه دوں او دا چې کما کټای راونه ته دا په پټراولی اره باندې دا کټای راونه ته چې کیند جنگلا پولا کا سون دی دغه سترګه ته پټه کړی دی مز انتظامیا په دا تل کوي چې دغه دا په زر نظر ورو کام کو.
مشال ریډیو چې د کونډې غره ځنګل کښې اور لګېدلو پېښې او د بدر سیمې ځنګلو کټای په باره کښې د سویلي وزیرستان جنگلاتو محکمې مشر وادت زیشان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل د بدر سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که د ځنګلاتو محکمې چارواکو یې په سیمه کښې د ځنګلو کټایي مخنیوی زر ونه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږېدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستی او حتمي فهرست جاري کړی دی. د ادارې چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره د کارکوونکو د روزنې او د ووټ د پرچاو چاپولو تیاری کړي دي. هم د انتخاباتو کمیشن له ایران سره سم ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات د فبروري په اتمه وشي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د ملک د لویو سیاسي ګوندونو مشران د قومي اسمبلۍ پر کومو چوکیو ولاړ دي او هغه په کومو سیمو کې راځي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تیاریانو په حق باندې وایي.
د دې لپاره تیاریانې بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د هغې پرنټنګ چې کوم د امیدوارانو حتمي فهرستو لکه فارم 33 وته موږ وایو 33 هغه هم جاري شوی دی، نشانات الاټ شوي دي. د دې لپاره دغه اوس چې کوم د پولنګ عملي هغه تربیت دی هغه هم د هغې تعیناتي به هم باقاعده طور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي دې ته به د هغې
د الیکشن کمیشن د دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته این ای 15 مانسیرینا او این ای 130 لاہور نه هم ولاړ دی. هم د ورور څوک چې هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شہباز شریف ته این ای 130 لاہور او د این ای 132 قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سندھ صوبہ کې د این 2001 شهید بنظیر آباد نا او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولړ دی چې پکې دوا سین صوبه کې ان ای او سل سلور نوی لړکانه او ان ای او سل شپګ نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان ای او سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنې کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قامی سملو سوکو ان ای سلور سلوی ډیر اسماعیل خان نا او ان ای 215 پیتو بلوچستان پښین نه هم ولړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا ګیلانی د ان ای او سل اته سلوی ختم ملتان نه ولړ دی. د ان ای او سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان ای شپک 50 راولپنده خار نه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولړ دی. د غډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان ان ای لس منیر نه او پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ای دولسم ثوابه حلقې نه ولړ دی. د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق پل پلرانه حلقې ان ای شپک دیر نه ولړ دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان ای 15 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان ای 20 مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور د ان ای 23 پیښور نه ولړ دی. پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان ای 3 خار نه هم او د دوه صوبایي سوکو پی کې اتا تیایم او پی کې اوه تیایم نه هم ولړ دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان ای 203 پیتم نه ټاکنو ته ولړ دی. د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری امه ټاکن اعلان کړی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په مرکز منګور کې د وی غیر سرکاري ټولنې پر ماشومان د تشدد او جنسي زورونو په خود مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی په مخه د وی غونډه تابعه کړې و. د غونډه ګډونوال وویل پر ماشومان د تشدد لپاره پاکستان پر نړۍ کې پر دریم نمبر حسابيږي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر ورځ له ماشومان سره د تاوتریخوالي لسګونه پیښه رپورت کیږي او حکومت سره سره ټولنه هم باید هغه په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو ځایي د خیر ښېګڼې ټولنو غړو او خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورول کیږي. د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګند کړي. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
زموږ سره چې تیر کم 23 کال تیر شوی دی نو ساحل اداره یو داغو د ډیټا مطابق ماشومان د استحصال کیسونه ټوټل 4253 کیسونه رپورټ شوی دی. په دې کې چې دی نو 2123 چې دی دا صرف جنسي استحصال د ماشومان دی. نو دا یو ډیر غټ علمیه ده. دغه شانتي زموږ سره چې د ضلع سوات کم فګر دی نو 40 کیسز پر اوس کالي ماشومان د جنسي استحصال رپورټ شوی دی. نو ډیر غټ علمیه ده. یو دې تلک توجه ډیره زیاته پکار ده. زموږ په دې پروګرام کې به هم مونږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره او په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به په دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونټس پلان دي.
سیمینار کې شریکي د ځای ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق سانګې مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه کیږي خو ډیر رپورټونه داسي وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي. دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلږي هغه تشدد او زورونه ده.
انسان دے وغه ماشوم تے غلط لا سوڑی دے غلط زے کے اغه بد دے اور یا اغه سره غلط طریقے سره رویہ کی یا اغه تا غصے کی وخل کی او بغیر وجہ نو دام غلط دے جس ماشوم مینٹلی فزیکلی دوڑ تھریٹ کی گی. اغه نے علاوہ یو ماشوم سره غلط روانی اور اغه پل موٹ پلار طویل نشی د یری پ وجہ نو دے مطلب دا چې اغه موٹ پلار مون ته پکار چې مون غی دونه پوی کو چې ماشوم سره ته دون د خره ویه ساته چې اغه خپل درد تکلیف پل راضی او توستا اسانه سره ویلی شي.
سیمینار ته وینا کوونکی د بشری حقوقو ساتنې ټولنې غړی شمشیر علی ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیر سوال لسو کال کې په ماشومان تشدد کوونکو په ضد قانون سازی کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دی ورشي هغه ته به قانوني مرستي ورکوي خو ضروری ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوها راشي.
په قانون کې دا چې داسې قسم کیسه چې کم رپورت شي چې کم پاغه کې د ماشومان استحصال شوی جنسي استحصال شوی پاغه کې مختلف سزاګانې دي چې پاغه کې سزای موت سزا هم شته پاغه کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته پاغه کې د 50 لک روپو پر د جرمانی سزا هم شته. هم مسله دا چې یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده، او بل دا چې زمونږ عام ولس ته کم چې کم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه. د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولس کې پیلاول ډېر ضروري ده.
سیمینار په اخر کې ویل شول چې یاد ټولنه به راتلونکي دوه کاله کې سوات، ملکن، چارسدا، چترال او شنګله کې د ماشومان حقونو په اړه تعلیمي ادارو، مدرسو، پولیس، خبریالان او ټولنه کې پوهه راولي، او په دا اړه به د یادو خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د ماښام شپږنی بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به اورو. پاکستان نن له افغانستان سره تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. د تورخم غلام خان خرلاسو او انګور ډې پر لارو یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. پاکستان د جنوري پر 14 له افغانستان سره تجارتي لارو د تړلو پریکړه کړې وه، او هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وه چې پرته له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخل شي. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکړې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو پرلت نن ختم شو. د پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد په اسلام مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغې وویل چې پر دې ملګرو فشار و چې خپل احتجاج ختم کړي، او زیاته کړه چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کې مسجد الادرک بلوچستانو له کورونا سره د اسلام آباد احتجاج پر مهال وشوه. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو خبریالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې انتخاباتو پر ټاکلې نیټه کېږي. هغه زیاته کړه چې حکومت تر اوسه نه سلوي خبرنه خبریالانو او څارونکو ته ویزې ورکړي دي، او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د بحرین نړیوال سازمان افغانستان کې طالبان له حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقونو فعاله منیزه صدیقي زر تر زره خوشي کړي. دې ادارې ویلي د صدیقي روغتیایي وضعیت ښه نه دی، او طبي اسانتیاو ته هم هغه لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورټ کې وویل طالبان په زندانونو کې د بشري حقونو د 1400 سرغړونو نیمایي هغه له بندیانو سره د شکنجې او نورو ظالمانه او سپکاوي ډک چلن په اړه دي. خو طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې لوی نامه دا رپورټ ناسم بللی دی، او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګه کې په حمله کې د دوی 21 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د برید د حماس ډلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د حماس خلاف به د بریا ترلاسه کولو پورې د دوی جګړه دوام ولري. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر راشو یوې بلې موضوع ته. دا تاسو څنګه چې په خبرونو کې واردل همدغه خبر په رپورټ کې درته هم وړاندې کوو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو تفتیش په اړه نوی رپورټ خپور کړی دی. سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځولي دي. سیګار او د امریکا ځینې استازي اندېښمن دي چې طالبان په موسسو کې خپل کسان مقرروي، او یا د موسسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپله ګټه کار واخلي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی، او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو معصو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي معصو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 30 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې $2.3 میلیارد مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استاد رسیږي د امریکایي استاد اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبې پر د جنوري په 2 خبر کړ یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل ځان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي، یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو باندې له حده زیاته مالي او نور فیسونه لګولي او دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 سمندري اډې کمانډان ویلي ایران په غبرګونو کې مستقیما لاس لري چې حوثی اغیان یې پر بیړۍ کوي. پر غزه د اسرائیلو د بریدونو لپیل سره هم مهاله حوثی اغیان په سره سمندرګي کې غنی کښته د ډرون او توغندۍ او بریدونو هدف ګرځولې ده. په داسې وخت کې چې امریکا او برتانیا په ځونو د جنوري پر 2 په یمن کې هغه یو شمېر ځایونه په بمونو ویشتل چې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثیانو په استعمال کې ول. د دې هیوادونو جنگی بیڑے و الوتکو لس وزروڑان دے ہم ورته حملے کڑے وے. بیا ہم تفصیل سفیولا استانک زیرہ کوئی.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قماندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځنی ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي لی تروسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 بیړۍ د قماندان څرګندونو ته خبرګون نه دی خوله. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 بیړۍ قماندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداري هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثی اغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینې سنعا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له 2 راهیسې د حماس د سختدریځې ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 24 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامله ده. د یمن حوثي اغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي اغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي اغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپه کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د بلوچستان حکومت وایي په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال به د صوبې په حساس پولنګ سټیشنونو کې یا ځایونو کې نه یوازې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کوي، بلکې څارګري کیمرې به هم لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د راتلونکو ټاکنو وړاندې د نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. هلته پر یو شمېر سیاستوالو بریدونه هم شوي دي. په کوټه کې د مشال رډیو خبریال ایوب ترین د انتخاباتو په تناظر کې امنیتي حالاتو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کې ویلي دي چې حکومت په صوبه کې د عام انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 28 نیټه د ډیرا مراجع مالی د دورې پر مهال د ځایي خبريالانو سره په خبرو کې کړې ده. د اعلی وزیر د دې خبرو څو ساعت وروسته د کوټ څخه 800 کیلومتره لري وسوي لورته د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخوانی صوبایي وزیر لالا رشید پر موټر باندې ډزې وسوي چې لامل یې موټر ته زیان رسیدلی دی. خو نوموړی خپل او په موټر کې سپور سېنېټر اکرم دشتي خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښ وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لاله کی دښمنی نه یې کسی لاله کا ہے دوسرو پہ لاله پہ ادھار رینشن کمپن میں تھا یہ ٹو اے پی
دا لاله رشید بلوچ د هیڅ چا سره دښمنی نسته. د توان په خلکو سپاته دی او لاله د صوبایي اسمبلی پر الکا او وشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیشی د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان د ویری سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8 نیټه کې دونکو عام انتخابات محل په کار دي چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رائے ورکونکو بیل څه خوف بل رائے ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکي د کامی اسمبلی پر حلقه ان 204 شپته کاندید اجی ارز محمد بڑے سی وای
سکورټي خو تاسو معلوم د بوزا ټایم چې کته وې سکورټي په لاس د سریاب څخه ډینجر معلومی شي ولې چې سخت حالت د سکورټي خدشات ست خو موږ دا مطلب سکورټي چې د پولیسو د لویز د دې سره خو موږ ته تقریبا ساغه نسته فلال امید. نو موږ فلال خپل پرایوټ چې کوم د سکورټي او زموږ لایسنس یافته چې هغه وایپنز دی مشترک سکورټیان دي. موږ فلال خدای غا سره گزار کوو خو ګورنمنت سره موږ گزارش ده چې کم سے کم سیدا د سکورټي باید هغه اف سی راسي یا مطلب د سي ارمي ټایپ ولې چې خاص کر دا سریاب سیدا د کمپاین په ټایم موږ ډیر خطرات لاګ
خپل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د جنوري په 28 نیټه و مشال ریډو ته وویل چې صوبای حکومت د تربت یا کیچ د پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی.
دا مې خپل موږ هڅه کوو چې دا کوم اساس پولینګونه دي دا غول لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کو. موږ نیو پولیس استخدام کړی دي ځینې هغه چې ریټایر شوی دي هغه ته دنده ورکو چې په خاباتو کې برخه واخلي او د امنیت ټینګ په دا ورځ باندې
بل پلوته د تربت په پیښه کې د تورونو نڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړې ده خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلی د دې ورستۍ پیښې ذمہواري قبول کړې ده. البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې د دغه ډول زیاتره پیښې ذمہواري د بلوچستان وسلوالو ډل لخوا په وار وار قبل سوي دي. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج کم نه دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علي شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لکن د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم سوي.
کم برید سوي دي دا ظاهر ده په مکران کې دي د سکیچ کې دي دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی. کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي. نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بلیدی و پر هغه باندې اټیک وسو اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیلټ کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلای شي او بیا نور د بلوچستان چې کمی سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتر دی. البته داسې دی چې دلته د ایالت چې کم حکومت دی هغه هم ډیر زیات ګامونه اخیستي دي یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسی صورتحال دی. په کار خدا دی چې کم لیول پلینګ فیلډ دی دا و ټول سیاسي ګوندونو ته ورکول شي.
د ونی ورده چې د دې خلمخه په خوزدار، مستون او ډیربوکټ کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې وروستیو کې تھریټ الرټ خپور شوی دی. په کوم کې چې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رای ورکوي. په دوی کې 15 لکه نارینه او 30 لکه ښځینه رای ورکوونکي شامل دي.
ایوب ترین رپورټ وو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په دې صوبه کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره له نگران صوبایي حکومت ته د امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې د امنیت لپاره د نورو پرتله ډېرې حساسې ګڼل شوې دي. په دې صوبه کې وار لمخه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره پر ولاړو نمایندانو ځینې خونړۍ بریدونه هم شوي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې پولیسو د 969 پولینګ سټیشن لپاره 6000 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 128 پولینګ سټیشن انتهایی حساس او 416 حساس ګرځولای شوی. پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي. په دا اړه د ضلع سوات پولیس مشر شبی الله ګنداپور په شال ریډیو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی، سکیورټي د پاره ملټنسي پوینټ اف ویو سره او پولیټیکل چې کوم دلته مخکې ګریوانسز پاتې شوی دی هغه د پاره موږ کمپریهنسیو پلانینګ کړی او ان شاء الله زموږ پولیس چکم دی هغه مکمل تیار دی او د دې سترنت سره سره زه تاسو دا وایم چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو کوشش وکاو ان شاء الله چې پوره پوره من طریقې سره 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دي چې په ډیسټریکټ سوات سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي.
پیخور کې د مشرق ټی وی خبريال محمد پیم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی، خو بیا په خوانی قبایل سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی.
یو بنو ډیویژن چې کې بنو دی لکی مروت دی او وغې سره شمالي وزیرستان دی او بل دی خان ډیویژن چې کې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی. دغه ځکه چې مسلې ډېرې زیات دي او پولیس باندې حمله کیږي، په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي، په سکیورټي فورس باندې حمله کیږي لګیا دي. مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی مملہ و شوا، محسن داوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ و شوا، یو آزاد امیدوار تک وہ جلے شو دغ زونو کې الیکشن پرامن طریقے سره کې دل دا یو غټ چیلنج دی. سکیورټی ادارو دا پارم دی او پولیټیکل پارٹیز دا پارم دی. بل طریقہ دارا چې زمونږه سکیورټی ادارې دی وخت کې ډیر زیات ویجیلنت دی. موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب وزټ چې کوم افغانستان ته دا غي اثر به مونږ تخکاری، نو دا غي اثر موږ د سکیورټی تناظر کې خامخا کتی شو دا غي موږ غنښ بیلولې. نو تما دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال خوي بهتر به وي، دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر د بدمنۍ پیخي مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستون کې په هدفي وجنو او بمی چاودنو کې وجلی شول. دا ځل تما سرګندکیږي چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پختونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې بیا خځې شکایت کوي چې دوی د انتخاباتي کمپین پر مهال او بیا وروسته د انتخاباتو پر ورځ چې کله دوی رایه چوي هغه کې خپلې خوښې ته نه پرېښول کیږي. د خیبر پختونخوا کې چې کوم د انتخاباتو کمیشن دی، د دفتر په ځینو سیمو کې د خزینه ووټرانو د روزنې لپاره بیا ورکشاپونه هم ترتیب کړي دي وخت په وخت. په دغه اړه شبیر احمد جان موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د مشال ریډیو قدرمنونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده، په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روانې دي، خو موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې اکثره زنانه د ووټ اچولو نه بې برخې پاتې کیږي. یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډېر زیات کم او لږ راځي. په 400 کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالے سره د بیداری حوالے سره یو پروګرام جوړ شوی دی. دغه زنانو سره ولاړې دي، دوی به سره خپل په جنګلو بیا دغه خپل در باندې سره شریک کړي.
السلام علیکم، نوم نگین دی او زه اگرپایان سره تعلق ساتم. مختلف انجیو سره کار کوم او د اوټ حواله سره. مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولینګ سټیشن دا کلی را بهاري نه خزي نشیت لری وی. اکثر دا سی زنانه وی هغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی
ماته به اوټه چوي بل وای ماته به اوټه چوي او بل دا چې لکه مطلب دا سه خزي وی چې اغي واده شوی یو ځای کی وی او اوټه بل ځای کی وی نو اغم لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي
خبر تاسو دا غنه چې اوس هغه وخت نه زنانو اغي به هغه چاټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته اوس
او جی اولی نشته مونږ په خپل په قجوري کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ به تپوس کو خدونه چې تاسو به اوټ چاته چوي اغي به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاون د چې چاته اوټه چې هغه کسته به مونږ اوټه چو چې مونږ به چرته لاړو مونږ به ته چې نه تاسو د خپل مرزه مالک تاسو ار چاته اوټه چول شي اغي چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اوټه چو
ندیر پر استاد په خل څه کول پکار دي تاسو لا حکومت ته چا لچې دي سیاسي شور را پیدا شي راځنه خپل سوچ خپل رائے ولري
چې دا کم د کورونو سړی دی کنه دی اویرنس کول پکار دی ورته ویل پکار دی چې کده دیم څه حق ته دی خپل حق ته پرې دی چې کم دی کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه چې تاسو وته وای چې دې نه لاړ شي الته کې دغه شي
تاسو خپل په جنګونو بیره ته سم مشکلات دي زنه تر وټ اچول او سیاسي عمل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو متاج مې زو سوشل ورکر ما د دې حواله سم یو کلچر دی بخي وزنانو بالکل اوټ نه چولو د مخ کې نه پکې ډیر بدلون نه غل دی او دونه مونږ زنانه اویر کې چې نه اوټ اچول چې دی دا یو قوم پرې زر تاسو اوټه چوي خو چې کوم مشکلات دي نو کې هوغات او وجوهات یو دار چې پولیس سټېشن خبره ده چې پولیس سټېشن کې رش ډیر زیات وی لیکي مازوران وی دي کې بوډېګان وی ستا کور نه خلک وتی چې پرې دی خو بیا هم زنانه په سناس طریقه پلار یارو رضا کې وی لاړ شي خو چې زنانه کوم پولینګ بوت تینو هغه مخ ته دوم نه ولاړي چې بشمار سو
دا رات لګوي موږ ګورو ډېر زنانه زموږ پرې بختنو لاخو کې داسي چې نارینه وته کوم نو هغه پټه ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسي تزرانو خپل غرای او پین یا خو خنوي دغه د پرتاسو غنه چې زنانو لګ پدې پویدل پکار سیاسي شور پکار چخپل خوخه کی ضرور نه چې ما پلار زما روړ زما خاون سوې بزکو
نه زې سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با 3% داسې وی چې بالکل غاوې نه سره اوټه چي خو لکه چې مونږ د مونږ کار په پیډ کې دي بزنانو کې یزو تا اکثر ویم دا یې کومه کلی ده چې دې ته خاون دا وی نه نو دا به سره اون خلی کنه زبر دې ته چم ال ته خو ته نه خاون خبر نه دی یا ته نه پلار خبر خو نه دی کنه ته اوټ واچو
قدر من اوردن کو دغه د زنانو خبر خو تاسو ور د مونږ سره نارینه سره په کوم خبرې کوچره دا وی د خپل زنانو د حقونو د پاره د وټ حق ته پاره ځکه چې ډیر ګلی د خپل نارینو نه مکړي نو ګور چې دغه نارینو څه نظر دې څه پختن لري سلام شه جتا سر کله وي مشالې ډو کې خپل په جنگلو برته دا کې به برته دا وای چې زمګر دې پختنی سیمې زنانه ګله لري چې د خپل کور یا خپل نارینه دې اکثر د وټ چول نه منی کوي یا د خپل خو کینډیډیټ لا وټ چول نه منی کوي تاسو به حیثیت نارینه سب وای دغه
ګل وای سلام دې منامه د هر چا خپل جمهوریت حق ته کاغه روړ دې او کاغه بچي دې او کاغه خزه او کاغه لور دا چا چې کم کینډیډیټ خوخي او کم پارټي خوخي پکار دی چې ولا او اوټور کی او داغي مجبور کول او یا داغي د کول دا ما تخپل خبره نه کاری جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت سوتن دي ته زما رورې کو کتاي پارټي خوخي ته داغي لا اوټور کې زما کم پارټي خوخي دا باغي اوټور
ته وسب تاسو خپل خپل کور کې بس تاسو زنانم وي ماجومان بم وي د کور خويند بم تاسو خپل غي ته د حق ورکړو د ملي چې خپل سیاسي شعور لري چې خپل خوخي کس ورکړ کې دا نه چې نه زکم غوړم یا پلان دې کم غوړ یا رور کم غوړ
مثال زره د پیپل پارټي ورکرې منو کور پیپل پارټي منشور دا وی خو نو خامخه به پیپل پارټي له ورکر کې خو کدا غوي سوچ کې دی چې مطلب دا چې د پلانې پارټي خره دا ملک لپاره خدن او زماره طرفه خو ته بالکل زیادت دي
خضر منو ردون کو د غرزنانو خبره تاسو ور د وټران اوس مون سره ولاړ د 400 د الیکشن کمیشن مشره میډم سفیا اغه نه پښتنه کوي چې د غرزنانو چې کمیشن زو وینو الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې د کمی د لپاره د هور د لپاره څنګه پورته کوي ډیر مننه تاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیٹ فارمز پر تھرو باندې د ووټر ایجوکیشن کار روان کړی دی په دغه سلسله کې موږ مختلف تعلیمي ادارو ته ځو جنکو کالجونو ته ځو یونیورسيټیانو ته ځو سکولونو ته ځو هایر سیکنډري سکولز ته هلته کې خلک خبرو خصوصا چې کوم زمونږ زرانه دي چې هغه ټول موږ اپروچ کوو هغه موږ هغه دونه مرسته وکړو چې د الیکشن پروز همت وکړي او پولیس سټېشن ته راشي
او مېډم کومې ویډیو لري په تل علاقې د کلیوالي سیمې دي دا زنانه د سیمې خبره
الیکشن کمیشن آف پاکستان په داسې علاقو کې چې کوم ځای کې زنانو د ووټ شریکه مده د هغې د ووټ رجسٹریشن شریکه مده هلته کې موږ نادرا سره په تعاون سره د نادرا ګاډي لیږو او هلته دی ته په ډور سټپ باندې د هغې د صرف شناختي کارډ جوړو وسی لاس په لاس د ووټ اندراج هم کوو
اخر پوښتنه کوم میډم موږ کتلې په دې صبح کې ځینو ځینو کې د پاټو ترمنځ د لوزنامې او اګریمنټ چې موږ زنانو باندې راځو په دې کې په یو ځای بل ځای په خور کوم شي دغه مخنیوی لپاره
یار دغه بیا خلاف کاروي د پارس قانون یا
د الیکشن کمیشن کوم اکټ 2017 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې کده ست تحریری یا زبانی مائده وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانا یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منې کوي نو الته کوم دی خلاف اکشن اخلو او کوم سټیشن مخصوص پولیس سټیشن یا مخصوص علاقې الته کوم الیکشن میکو کله دم کوو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی پنځلس زره او سو پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس ول زرا تسواتیا او دیار لزرا پنځه سواتیا کلو هرتس اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتس خپرېږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
مشال ریډیو د اوریدونکو پاکستان کې د مرمنو د حقوقو لپاره کار کوونکي سرکاري کمیشن پرون په خبر کې د سنفي تضاد په اړه دیو سیمینار تابع کړی و د سینما سیمینار ګډونوالو په خپل ویناو کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې لا هم 80% انجینرۍ له تعلیم به برخې دي او د کار په ځایونو کې هم خزو ته د سړو برابر تنخواګانې او نور مرات نور کول کیږي دوی زیاته کړه چې د حالت د بدلولو لپاره باید پرلوند اړوند د حکومتي دارو فشار واچول شي تفصیل د عظمت علي شاه پر رپورت کې
پاکستان کې د خزو د حکومت لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وای چې په ملک کې یو کم 20% زنانه د غربت د کرخ نه لاندې ژوند تیروي او د غشمیره په خیبر پختونخوا کې 50% ته رسیدلې ده د جنوري په 28مه نېشنل کمیشن ان سټېټس فار وومن په خبر کې د سنفي تضاد په اړه یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي زدکونکو زنانو او عام ولسم ګډون وکړو د یاد کمیشن مشري نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د زنانو ستونزې له نورو صوبو سیوا دي نو لدې وجه د صوبې د بینکونو سره د کاروبار کوونکو زنانو ته د ارزانو قرضې ورکولو په اړه خبرې شوې دي
پاکستان په آج غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے
په پاکستان کې پسلورو غریبو کسانو کې درې زنانه دي خو په خیبر پختونخوا کې حالات لدې هم خراب دي مونږ چې کله دلته د غربت شمیرې وکړي ډېرې اندېښمنون کې شمیرې دي مونږ نن په دې خبرې وکړې چې په خیبر پختونخوا کې خزو ته د بنیادی سہولتونو ترڅنګ د کار کولو ستونزې دي نو په غیبه حکومت سره خبرې کوي
دا کال بزرا د رښتوم د ګلوبل جنډر رپورت تر مخه پاکستان د سنفي تضاد په اړه د یو سل شپږ سلويخ ملکونو په لیست کې په یو سل دوه سلويخ نمبر دی کوم چې خای په ملک کې زنانو ته د سړو برابر حقونه نه دي ورکړل شوی سیمینار کې شریک ډاکټر سبا خټک چې د زنانو د ستونزو په اړه سیړنې هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زنانو شمیره د سړو نه زیاته ده خو بیا هم په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه صرف 15% زنانو ته د الیکشن کولو ټیکټونه ورکوي
خزو ووټم ضروری دی دام ضروری ده چې خزې دې ووټ واچي زمونږ خو بداو چې مخکې به کلی لیول کې پارټیانو یو بل سره دغه وکړو چې خزې به ووټ نه ورکړي تش سړی به ورکړي دا به غي اګریمنت شو دا انلیګل شو خو نن هم چې دین ولې چې پولیټیکل پارټیانو ته ویل شو چې تاسو به خزو ته ټیکټونه ورکوي لکه تش ووټ حق نه د ټیکټ دغه نو اغي ورته داسې ځایونو کې ورکی چې چرته کې اغي خیالي چایي بنه غټي
سیمینار ته راغلی یو بل زنانه مریم بی بی چې د خويندو کور نومي غیر دولتي ادارې مشره ده مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د زنانه او تر ټولو غټي ستونزې د تعلیم نشټوالی دي باید کورانه دی د تعلیم سره په وراثت کې هم خپل حق ورکړي.
جنہ کې د سکولونو زیات بهر دی د الکانو په مقابله کې کتا سو وراثت خبرو کې نو هم خزته نه ملوي کې لګیا دي نو په ارسته باندې موږ جنہ کې او خزې پاتې راغلي دي کنه.
ګلوبل جنډر رپورت وای چې تیر کال پاکستان کې زنانو ته د سړو په نسبت د یو والی حقونه ورکولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دا کال 2022 په نسبت په کال 2023 کې د زنانو په آمدن کې 3% او په تعلیم کې هم 15% اضافه راغلی. رپورت کې ویلي شوی چې په ملک کې 20% زنانه تعلیم او 10% د خپل صحت په اړه فیصله کولی شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.